لندو خبرونو کوو. د خوست تصویرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,12,000 زیات خلک زیانمند شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیرې ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمېر 1,500 ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر لنن شام به هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ور نه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر شپږو میاشتو پورې محکوم شي چې بې اسناد افغانانو افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تیرې پنجشنبې ورځې چې د سرطان نه همه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمیرنې کې برخه واخلي. خو له دې سره سره هم ایران تر یادې مودې وړاندې هره ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان ایران او 2,500,000 پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت پیل دی چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخامخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل حکومت یې پرېکړه کړې چې د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان وروستۍ زلزلې زیانمند شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. او د پاکستان کې د تیلو بیه یو وار بیا لوړه شوه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو بیه نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل بیه څه باندې 15 روپۍ کې زیاتوالی راغلی. د سونګ د نور موادو لکه خاورو تیلو بیه هم په هر لیتر کې 300 تر 400 روپۍ لوړه شوې ده. په تیره یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی دی. ازادي راډیو ته غواګیاست. په روانه خبرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر له افغان ښځو سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې په ډېر سرعت شاتګ کړی.
افغانستان یو وزرای مملکت چې ښځې مکتب نه شي کولای چې لا شي کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دنیا عالمانو او مخاورو په ناسته کې خبرې وکړې. د خبرو اصلي پیغام یې څه و؟
د ولس لپاره په کې یا دنیاوال لپاره په کې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي.
او د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانی ویاند هغه سرګندونې وغندلې چې لکه بلې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساسات و پارېدل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي دي. د یو شمېر افغان کتونکو په باور مولا هیبت الله خونزاده چې ویل کېږي په لومړي ځل په یوه لویه غونډه کې وینا کړې ده، د خپل منځي اختلافاتو له درکه اندېښنه لرله او ټینګار یې کاوه چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نور کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونې د عالمانو په لویه غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تبصیرې کړې دي. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندېښنه په ډاګه وله چې په خپلو لیکو کې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپل نیمګړتیاو د ورڅرګندولو او نقد غوښتنه کړې. دوهم پخوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشی بیا د نقد مخالفت کړي او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارني
دا ناسته د لمړي سره د خپل منځي اختلافاتو د ختمولو په مخاوه. اما تر ټولو جالب دا ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډیر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50% شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند، د دې خبرې مطلق په تناقض کې وي. د ملایقه غوښتنه دا و چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا و چې د پخواني چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لیکن ملا حبیب الله دا ټول څه رد کړل، دا په دې معنی چې د اختلافات بلا ډیریږي او د دې ته ستونزې لا هم ډیریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خدای په عین حال کې وایي.
شیخ رحمت الله په خپل خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې او وی ویل چې په خواني حکومت کې کارکونکو ته په خپل صفوفو کې اجازه ور نه کړی. زما په فکر شیخ رحمت الله د هغه مشرانو څخه دی توندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د برتر اوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تمه کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د شوانځیو د پرانستلو او په دولتي ادارو کې شوزو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبري وشي، خو تر پرونه پوري د غونډې یوازې دو برخوالو د نجونو د شوانځیو د پرانستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده د نجونو د شوانځیو ګرد سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خنزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړه. د علماو د ناستي او ملا هیبت الله خنزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوریت حکومت د ننګرهار لوالي او د دفاع وزارت لمرستيال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د علماو ورستي ناستي او د ملا هیبت الله خبرو ته په کوم نظر ګوري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویل چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیڅ پرسمت ونه پیژندل، او کومې کلینیک چې کومې ودی دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي دا غي سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پور دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړی چې د دیو دا پالیسی ده، نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي نو د ته او تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پور دی وکي دا ټول صحیح دي. دیو د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته، نو څنګه چې دیو خوخه بیا ماغسبه دیو خپل کارونه په مخ باندې بیایي.
اخر سب لدی خوندي د طالبانو منظور سو
په دې کې اواز هغه ملایان چې طالبان ته وفادارو هغه وبکي برخه درلودله، نه په دې کې جهید علما د افغانستان او نه په کې سیاسي نو نه په کې خوځو برخه درلودله، همدارنګه ژورنالستانو، مدني فعالانو او نور نخبگانو په دې کې یا قومي مشرانو په کې برخه نه درلودله. نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت ته چې د یو څوک سو د دیو د هم فکرو ترمنز، نو په دې خاطر باندې ان دا د افغانستان د ملت هغه نمائندګي نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه تر لاسه د ولس لپاره تر لاسه نشو.
د طالبانو د مشر څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا تاسو په نظر اصلي پیغام یې څه؟
هغه بې اتفاقي چې دی ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده، نو هغه په دې تشویق کړ چې تاسو په یو بل باندې اعتراض مکوي علني، ځکه چې څومره مخکې عباس ستانکزی یو څه څرګندونې کړې وې چې هغه مایوس ښکاره کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغسې د دې ګروپ نورو غړو ته وه چې تاسو باید په خپل ملګرو باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ. او هغه کسان چې هلته پاتې دي او یا د پخواني حکومت دي، هغه ته فقط دغه عفو چې کړل دام ډیره غټه خبره ده. نور هغه باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام وو چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نورې کوي، نو هغه ته یو مشروعیت ورکي او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي، نو هغه دپاره دی یو نو لایسنس غوښته چې ورکي په دغه غونډه کې. نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کی، ستونزې څنګه حل کی او بل اخر افغانستان په کوم طرف مانیږي. زه فکر کوم چې داسې غونډه او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته نه باسي او زه د دې عواقب ډیر خنه ګورم.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د خوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو په پل کې دي. میشل باچلی پرون جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د وینا په ترڅ کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه هیلې کوونکې وباله. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري وویل لکه چې طالبان په افغانستان کې واکته رسیدلي، ښځو او نجونو د بشري حقوقو په برخه کې په ډیر سرعت شاتګ کړی دی. اغلی باچلی د ښځو د حقوقو منلو ته د طالبانو د اړیستلو لپاره د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د هڅو د همغږي غوښتنه وکړه. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې ګډون کړی وو، په اوسنی وخت کې چې د نړیوالو لپاره نورې مسلې لومړیتوب لري، د افغان ښځو په ملاتړ کې د نړیوالو څرګندونې مهمې وبللې. د ازادي رادیو ته هم دراز وویل
دلته یو فرصت راکړ شو افغان ښځو ته او ټول سفرا او د بشر د حقوق د شورا غلي د افغان د خزي او د افغانستان په وضعیت خبري وکړي او په حمایت خبري وکړي او تورې تاکید دا و چې افغانستان یو وزنې مملکت د چارته خزي مکتب نشي کولای شي چې لال شي کار نه کوي، هر ورځ فشارونه زیاتېږي او داسې یو اعلامیه باید فیصله وشي چې پاره کې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې دا میکانیزم د بشر د حقوقو نقص باید مستندسازي وشي او پروسه باید وشي معلومات راجع مکه.
د اغلی کوفي په وینا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې نهایي اعلامیه به د رواني جولای په 8 صادر شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په مارچ میاشت کې د افغانستان له سفر وروسته وویل چې څه باندې 1,000,000 جنې لزدکړو راګرځول شوې، همدار شزی لکار او ټولنیزو فعالیتونو به برخې کړی شوې دي. اغلی باچلی پرون وویل له تضمینونو سره سره په افغانستان کې د شزو خلاف سیستماتیک ظلم دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کمشنري د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې پخوا طالبانو ویلي چې شزو ته تر بل هر هیواد شه حقونه ورکړي دي. فوزیه کوفی وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو دریز لشل کاله په خوا څخه بدل شوی نه دی او په پرونی غونډه کې وړاندیز وشو چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دی د دوی د مشانو پر سفر بندیز ولګول شي.
پا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خزو برخې یو ځل بیا د افغان خزو او انجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له دوه ورځو راهیسې هغه چې طالبان یې د ملایانو غوښتنه بولي جریان لري. یو شمېر خزو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګونونه ښودلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنجشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دینی عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نشي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې خزو ته په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې. یو شمېر نورې میرمنې هم د میرمنو لرې کول او په کابل کې د علماو د اوسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د میرمنو استل چې له درې زره څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو استل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیه رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لرې کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندونه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشد.
در ملایان و طالبان و پا جرگه که دخز و نشتون دا پا جرگه کوی چه طالبان در بشری حقونو دخز و پا حقونو و دخاری زون پر زختونو باور نداری. طالبان غواری انسان تا پا زنگره تو گخز و تا در غلامانو پسترگه و بوری چه دا یو بشپر دودیز او سنتی چلان دی چه خزی دی پا کور پاتیسی او زیگون دی کوی. هم دا دخز و پارد طالبانو نظر دی.
در مقابل زنان هست.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي او له پوهنتونه فارغه مقدسه چې اوس مهال پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناسته ده، هم د علماو غونډې ته د میرمنو پر نه بللو او د هغوی له نوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنان را
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه ښځې لرې کړې دي. که موږ له اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکاله او پرمختللی هیواد واړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینه او ترڅنګ د ښځینه وشتون هم ډېر رنګین وي. خدا لا څرګنده نه ده چې د افغان ښځو او مینجونو برخلیک به څه وي. یو شمېر میرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز له امله نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپلو ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانی ویاندې هغه څرګندونې وغندلې چې له کابله یې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساساتو پارېدل. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه دغه هیواد د واکمن ګوند بهاراکیا جنتا یا بی جی پی د پخوانی ویاندې نوپور شرما پر خبرو انتقاد وکړ. سترې محکمې وویل د شرما بې پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. ستری محکمې وویل د شرما بې پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. محکمې له هغې غوښتې چې په یوه تلویزیون کې له ملته بخښنه وغواړي. د هند ستری محکمې دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې آغلی شرما له محکمې غوښتې و چې د هغو شکایتونو په اړه څېړنې وکوي چې د دې خلاف شوي دي. د محکمې قاضي د دې دا غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې دا غوښتنه د غرور شودنه کوي او د هیواد قضاوت ورته بې ارزښته ښکاري. په یوه تلویزیوني بحث کې د نورپور شرما څرګندونې د هند په یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالي سبب شوې او په څو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې شدید اعتراضونه وپارول، بلکې د هند سفیران د احتجاج په توګه احضار شول. د شرما مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکل بخښنه غوښتې او خپل نظر بیرته اخیستی دی، خو قاضیان وویل چې شرما ډیر په ځنډ پښیمانی څرګنده کړې او هغه هم په مشهود ډول. شرما ویلی و چې که د دې په خبرو د چا احساسات شوبل شوي وي بخښنه غواړي. محکمه دې ته ویلي چې د یو غوند ویندوی دا مان نه لري چې هر څه چې په خلو ورزي د ویلو اجازه لري. میرمن شرما د اسلام د پیغمبر په اړه د خبرو په محل د بهرات جنتا غوند ویاند و، خو وروسته لري چې سعودي عربستان، متحده عربی امارات، قطر او ایران د نوموړي پر څرګندونو رسمن اعتراض وکړ، غوند له ویندوی څخه وایستله. محکمه ویلي چې د شرما ناسنجولو څرګندونو د هند په څو سیمو کې وینې وبهیولې. په راجستان ایالت کې دوه مسلمانانو د یو خیاط سر غوڅ کړ چې ورپسې په شارونو کې تاوتریخوالی پیل شو.
راپور نامه واوریدل. د خبرونې په پاتې برخه کې مو د سیکانو د ژوند له وروستي حاله خبرو او د نړیوالو رسنیو مطالب هم در اورو.
له خبرونو ورآخوا،
په افغانستان کې د ګوتو پښمیر پاتې د هندوانو او سیکانو کورنۍ غواړي چې ژر تر ژره له دې هیواد وويستل شي. دوی پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم له افغانستانه وتل پیل کړل، خو په پلازمینه کابل کې د دوی پر عبادت ځای د داعش خراسان څنګه ورستۍ حمله لا پسې وویرول. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، خو په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سیکانو ډیر شتون نه محسوسيږي. قرار قرار شمیر لزرګونو سلګونو او اوس آن لزګونو ته را رسیدلې. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سیکان افغانان ښکاری، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو لامل خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو پښمیر کورنۍ پاتې دي چې خای په هیواد کې ورستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې ورستۍ سیاسي بدلونو نه بولي، خو وايي د پلازمینې کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی په ګوردوارا ورستۍ خونړۍ حمله لا پسې وویرول، نو ځکه د خپل هیواد د پریخودلو پریکړه کړې. په کارته پروان سیمه کې د سیکانو پر ګوردوارا د تیر جوزا میاشتې پاتې وشته منېټه ډلې زخونړۍ حمله وشوه چې لاملې د یو سیک په ګډون دوه تنه وژل شول او و تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسولیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. د چټپونې لا هم ندي جوړ شوی. لنډیواله ټولنې غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي.
خارج میفهم از ملل
زل بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته کوم اهلی هنود پاتې دي باید له افغانستان د وټو حادثه وشي او په کوم بل خار کې ورته د استوګنې زمينه برابر شي.
دی
وی لدی ویره لري چې پراتلونکو کې د دوی په کوم ځنګړو مذهبي مراسمو ډلې زه حمله ونشي. په دې خار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سیکان هم ورته اندېخنی لدی. هرجیت سنگ چې د کارته پروان په ګوردوارا برید کې اوخې وجل شوی، ازادي راډیو ته ویل
وسوند ساينه دی اوس ار روز مړکی کما نو اغه ته چې دی الته چې ډوډۍ او پیاسه ملا شي چې ډوډۍ ملا شي الته خوشحالي ورته د سار وځي کور نه مازیګر خپلږي چې وسوندې کور ته راځم دلته چې سار وځي مازیګر پرې وته نه چې وسوندې سم کمړ زما او ماشمان به الته ناس استا پومي چې صبر پلار یا رور یا څوک مې کاکا یا تر مې راځي شپې او تل شپې کور ته ونه رسېږي د سمو پته سکه.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای دوی د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتی ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هواد کې د لګکو او د حقوقو په اړه باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلی هنود او اهلی سیک په ګډون ټول لګکې دلته خپل حقوق لري، ته خوندي د سر مال حفظ دي او اسلامي مطلب د نور هوادوالو نور اطباو دوی هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند کوي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نور کې هم ګڼ هندوان او سیکان میشتول. دا نږدې دوه کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي مراسم دي. لزګونه سیکانو او هندوانو دا مراسم په خپلو ځانګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دولت یو محل د افغان هندوانو او سیکانو لوی مرکز بلل کېده، خو اوس پکې دغه مذهبي لګکې یوازې 15 کورنۍ هندوستان ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزی درمسال مسول حکیم زاده جسبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل د ډیر مجبوریت لمخې اړ دی چې وطن پرېږدي، خو دی وایي که د نړۍ په هر کونج کې وي پر خپل افغانیت با ویاړي
ویاړو چې مونږ افغانان یو مونږ هم افتخار کوو چې د افغانستان چې مونږ هر چیرته چلار شو نو مونږ دا څوک نه و چې د هندستان دی او د خارج دی او دغه ځای دی دا ټول وای چې د افغانستان دی د افغانان دی کومه تذکره دی سید چې تاسو په جیب کې د مغې سید تذکره زما په جیب کې ده نو ما او ته بالکل افغان یو
د جلال آباد د مرکزی درمسال ترڅنګ په نګدی پلورنځیو کې اوس هیڅ سکھ یا هندو افغان نه ترسترګو کیږي دغلته هندوانو او سکھانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځی درلودل پلورنځی اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي ننګرهار میشتو هندوانو او سکھانو یا دا پلورنځی پلورلی او یا په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي په ننګرهار کې د بشري حقوقو یو مدافع راحت ګل زیرمل وای خی افغان هندوانو او سکھانو ته د افغانستان پرې خودل اسانه پرې کړوي خو دوی ته بیلتون د زغم وړ نه دی
د سلفی صد مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا سل کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې و زمونږ ټولنه ښایسته کړې و متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه سل کورنۍ او ته دا ډاډ ورنه شو کړې چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ تاسو زمونږ د ټولنې خپل استئ تاسو د خاورې اوسیدونکو سره د خاورې بچی استئ متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ ورستی خزان لمون نه بیل کړل
دوی په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان لدوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅه کوي خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو لامل د مذهبي لګکیو د غډله لنامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي خای ډیر وختونه سي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک گاونډیتوب خاطرې هېری کړي او دوی ته به هم د افغانستان هیرول خورا ستونزمن وي
نړیوالو رسنیو په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د علماو د ورستۍ ناستې او د ملا هبت الله خونزاده د خبرو پاړه تبصری کړي مهم ټکی سالی محمد سالی راوروي
کابل کې د علماو لوی غونډه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده پر ګډون د نړۍ دینو رسپانو او خبرونو لیکنې خبرې کړې دي د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې لیکلي چې اخونزاده د جمعې په ورځ د دې غونډې په دویمه ورځ حاضر سو او وینا یې وکړه دغه غونډې ته طالبانو سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپلو ټولنیزو شبکو کې د ملا هبت الله خونزاده د وینا یوازې صوتي بڼه خپره کړه لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د دوی د مشر کوم نوی عکس یا ویډیو نه د خبره سوي د طالبانو لوی غونډه چې نن به د دریم ورځې لپاره هم دوام کوي په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې رابلل سوي او د طالبانو په خبره شاوخوا 3500 کسانو په کې برخه اخیسته ده د افغانستان پر قدرت د ولکې لبیا ټینګول وروسته لومړی وار دی چې طالبان داسې یو غونډه جوړوي ځینو کسانو دا غونډه فرمایشي بللې او ویلي دي چې یوازې د طالبانو ملاتړي او پلوي کسان ورته رابلل سوي دي په غونډه کې د ښځو د استادو نه ګډون د ښځو د حقونو د ځینو فعالانو انتقادونه پارولې دي انډیپندنت زیاتوي د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د خپلې وینا په یو برخه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه وویل ټول ته د هغې بریا مبارکي وایي چې د افغانستان د آزادۍ او وروسته د اسلامي نظام د راتګ سبب سو هغه بیلې دی چې د چا نوم واخلي وویل چې دوی غواړي خپلې غوښتنې پر طالبانو وتپي خو اخونزاده په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اهداف تعقیب کړي د ټولګډونه حکومت جوړول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت له طالبانو د نړیوالې ټولنې له عمده غوښتنو دي ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې د هغو افغانانو ستونزو ته کتنه کړې چې په کابل کې د بریتانیا سفارت کې کار کړی خو اوس په افغانستان کې له ډاره ډک ژوند لري په مطلب کې لولو چې د دغو کسانو شمیر تر 101 زیات ګڼل سوی دی ګارډین د هغه لیست لمخې چې کتلی دی لیکلي چې شاوخوا 200 پخوانی ترجمانان امنیتي ساتونکي او محلي کارکونکي دې ته پته مده چې د بریتانیا د دفاع او کورونوي چارو وزارتونو د غرض نورو ادارو چې د خلکو د ایستلو د چارو مسؤل دي یو ځواب ترلاسه کړي د ورسپانې په لیکنه دغه ټول کسان بریتانیا ته د لیږدولو پر شرایطو برابر دي ورسپانې د بریتانیا د دفاع وزارت د یو ویان په حواله لیکلي چې له اپریل میاشتې تر جون پورې 483 افغانان له خپلو کورنیو سره یو ځای د یوه ځانګړي پروګرام له لارې بریتانیا ته لیږدول سوي دي د دې پروګرام له مخې هغه افغانان بریتانیا ته لیږدول کیږي چې په افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره کار کړی وي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې د تخلیې د ماموریت پر مهال په لسګونو زره افغانان له افغانستانه لیږدول سوي دي د دوی لړلې ځینو افغانانو په امریکا او